د وینو تویولو مالی ګټه. عزتمنو اوریدونکو، په حقیقت کې د نړیوال اقتصاد په زړه کې داسې تړونونه لاسلیک کیږي چې پایلې نه جوړونه بلکې ویجاړي ده. په اشغال شوي فلسطین کې د امریکایي شرکتونو کاتر پیلر نشان لرونکي بولدوزرونه کورونه د کورنیو پر سر نړوي، او د دوی د څرخونو نښې د نسل وژنې او بې حده ګټه اخیستنې د سیاستونو نښانې دي. موږ به لوینو ګټه ځانګړي مطلب کې د نړیوال اقتصاد او د غزې او فلسطین د بشري ناورین ترمنځ د تیاره اړیکو په اړه در سره معلومات شریکوم، او دغه پروګرام به زفاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د خوښي وړ وګرځي.
دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې لوی شرکتونه څنګه د ګټورو تړونونو په کارولو او اخلاقي معیارونو ته په نه پاملرنې سره د نسل وژنې د پروژو لپاره د مالی سرچینو اصلي زیرمې او سرچینې ګرځي؟ موږ په دې پروګرام کې هغه موضوعات مطرح کوو چې دې پوښتنې ته ځواب ورکوي. سربیره پر دې به دې پوښتنې ته هم ځواب ورکړو چې د نړیوالو بنسټونو د قاطع او پریکند غبرګون د نشټوالي په صورت کې د جګړې اقتصادي څرخه څنګه خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو غوریدونکو، د مطرح شوو پوښتنو د ځوابونو موندلو لپاره موږ باید د صهیونیستي رژیم جنایتونو ته پام وکړو چې په فلسطین کې یې ترسره کوي. هغه جنایتونه چې ټوله نړۍ ویني او نظاره یې کوي، او د ډیرو خبرونو سرلیکونه دې موضوع ته ځانګړي شوي دي. څرنګه چې موږ په دې پروګرام کې د نړیوال اقتصاد او په فلسطین کې د بشري ناورین ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنو ته ځوابونه لټوو، نو د صهیونیستي رژیم جنایتونه به له دې اړخه او لیدلوري څخه وڅېړو.
دوستانو، په تیرو کلونو کې د فلسطینیانو د کورونو د ویجاړولو، غیر پوځي زیربناو او حتی د مقاومت سنګرونو د تخریب لپاره اصلي وسایل نه د لیزر دقیقې وسیلې او نه هم لارښوونکي توغندي، بلکې د امریکایي شرکت کاتر پیلر غټ زری پوش بولدوزرونه دي. هغه وسایل چې ظاهراً د سړکونو جوړولو او آبادۍ لپاره ډیزاین شوي، خو په اشغال شوي فلسطین کې د ویجاړۍ، خاورو او بیکوره کېدو سمبول ګرځېدلي دي. کاتر پیلر شرکت د نړۍ یو له لویو درنو ماشینونو تولیدونکو څخه یو شرکت دی. د دې شرکت د ډی نه ماډل بولډوزرونه چې د اسرایلي رژیم پوز لخوا زیر پوش او پوزی قوت ورته ورکړل شوی، د فلسطینیانو د کورونو د تخریب په سیاست کې په یو پیاوړي وسله بدل شوی دی. دا ماشینونه د فولادو په وسیله سره پیاوړي شوي، د لوړ تخریبي ځواک لرونکي تیغونو سره سمبال دي، او په ډیرو عملیاتو کې هغه کورونه مستقیما له خاورو سره برابر کړي چې بې دفاع خلک پکې ژوند کاوه.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
په دې توضیحاتو سره موږ تر څه حده هغه لومبنۍ پوښتنې ته ځواب ورکړ چې د پروګرام په پیل کې مو مطرح کړه، او پوه شو چې د کاټر پیلر امریکایي شرکت چې د نړۍ یو له لویو درنو ماشین تولیدونکو څخه دی، د دې ماشینونو او اړینو وسایلو په پلورلو سره اسرائیلو ته د صهیونیستي رژیم لپاره په غزې او فلسطین کې د نسل وژنې او بشري ناورین د رامنځته کولو لاره هواره کړې ده. د موضوع د لارو خانتیا لپاره په دوام کې به د دې شرکت او د اسرائیلو د پوځ ترمنځ د همکارۍ په اړه نورې نقطې او موارد هم وڅېړو. لسیزو راهیسې د دغه امریکایي شرکت د نیواک، تخریب او په فلسطین او غزه کې د نسل وژنې په برخه کې د رول په اړه بیلابیل رپورټونه خپاره شوي دي. که څه هم په هغه وخت کې د دې رپورټونو زیاتره برخه د نړیوال عدالت محکمې لخوا غیر قانوني اعلان شوی و، خو اوس ویلی شو چې د دې شرکت رول د صهیونیستي رژیم په جنایتونو کې په بشپړه توګه څرګند دی.
راپورونه ښیي چې د اسرائیل پوز د کاتر پیلر ډی نه بولډوزرونه د زرهي چلوونکو کابینونو او وسلو سره سمبالوي. د بشري حقونو د ډلو او بیلابیلو خبریالانو د راپورونو له مخې دا بدل شوي بولډوزرونه د کورونو او نورو زیربناو د تخریب لپاره کارول کیږي، تر څو په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل غیر قانوني میشت ځایونو جوړولو ته لاره هواره کړي. همدارنګه راپور شوي چې د کاتر پیلر ډی نه بولډوزرونه د اسرائیلي دفاعي ځواکونو یعنی آی ډی ایف لخوا د 2023 میلادي کال د جولای په میاشت کې د لویدیځ غاړې په تول کرم ښار ته نږدې د نورو شمس کډوالو په کمپ باندې په بریدونو کې کارول شوي دي. دا هم باید وپوهیږئ چې د وروستیو راپورونو له مخې معلومه شوې ده چې د کاتر پیلر تجهیزات د اسرائیل پوځ لخوا په غزه کې هم کارول شوي، چیرته چې د 2023 کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته د حماس د برید راهیسې د قدس اشغالګر رژیم لخوا له 6000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. په ډیسمبر میاشت کې د بشري حقونو ډلو او خبریالانو د اسرائیل پوځ تورن کړ چې د بولډوزرونو په کارولو سره یې په شمالي غزه کې د کمال ادوان روغتون بهر د 9 ورځنۍ معاصرې وروسته زخمي فلسطیني غیر نظامیان ژوندي خاورو ته سپارلي دي. د دې توضیحاتو او مثالونو سره سره موږ پوهیږو چې د نړیوالو او د نړیوال اقتصاد او په غزه او فلسطین کې د بشري ناورین ترمنځ تیاره اړیکه څنګه رامنځته شوې او څنګه دوام کوي. د پام وړ ټکی دا دی چې د کاتر پیلر شرکت او اسرائیل ترمنځ ملګرتیا د غزه او فلسطین په نسل وژنې کې د ګډ هدف سره مخ په وړاندې روانه ده، او په دې لار کې جنایتکاران یوازې د خپلو جنایتونو د زیاتولو په لټه کې دي، او د دې شرکتونو خاوندان یوازې د خپلې مالي ګټې او د اقتصادي څرخ د دوام په اړه فکر کوي.
محترم اوریدونکو، په دې برخه کې مونږ د امریکایي شرکت کارټر پیلر او د اسرائیلو د پوځ ترمنځ د همکارۍ په اړه نړیوالو غبرګونونو ته یو کتنه کوو. د اسرائیلو پوځ لخوا د دې تجهیزاتو کارول د بشري حقونو د بنسټونو سخت غبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتو ځانګړې رپورټرې په کراتو خبرداري ورکړی چې د دې تجهیزاتو پلورل نیواګر رژیم ته د جنگي جنایتونو په ترسره کولو او دوام ورکولو کې د همدستۍ او ملګرتیا معنا لري. د ملګرو ملتو د ځانګړي رپورټ ورکوونکي فرانچسکا البانیز په یو رسمي خپور شوي رپورټ کې ویلي چې د کارټر پیلر په څیر شرکتونه د نسل وژنې د اکمالاتو سلسلې یوه برخه ده. دا رپورټ چې د اسرائیلو پوځ د مستندو عملیاتو پر بنسټ دی ښایي چې ډی ناین بلډوزرونه د ښوونځیو، روغتونونو او د اوبو د تاسیساتو په ویجاړولو او حتی ډله ایزو قبرونو په جوړولو کې رول لري. دا بلډوزرونه د 2023 کال په غزې باندې جګړه کې د غیر نظامیانو د مړو د ښخولو د عملیاتو یوه برخه وه.
عزیزانو، اوس دې پوښتنې ته رسیږو چې د دې جنایتونو په وړاندې نړیوال غبرګون څه و. په یوه د پام وړ اقدام کې د ناروې کی ایل پی تقاعدي صندوق چې د اروپا یو له لویو مالي صندوقونو څخه دی پریکړه وکړه چې په کاتر پیلر شرکت کې خپلې ټولې پانګونې ودروي. د دې پریکړې دلیل د جنایتونو غیر مستقیم ملاتړ و، کوم چې د نړیوالو قوانینو له مخې نسل وژنه، ډله ییز تخریب او سیستماتیک تبعیض بلل کیږي. خو کی ایل پی له اعلان سره سم کارټر پیلر ونه شو کولای دا ثابته کړي چې د خپل تجهیزاتو د ناسم کارونې خطر کمولو لپاره کوم رښتینی بدلون راوستی دی، کوم چې د بشري حقونو قوانینو نقص او فلسطینیانو ته زیان رسوي. ځینې یهودي سوله غوښتونکي فعالان غړي هم په تکرار سره د دې شرکت د محصولاتو د تحریم غوښتنه کړې وه. دوی په دې باور وو چې هیڅ اقتصادي یا تخنیکي توجیه نشي کولای د هغه ماشین ملاتړ پټ کړي چې د یوې کورنۍ کور د ماشومانو پر سر نړوي. په زړه پورې خبره دا ده چې د دې بولډوزرونو ځینې د تخریب په جریان کې سمبولیک نومونه لکه د داود د توره یا د یهو ټټو اخیستې نومونه چې د تخریب پروژې او افراطي دیني روایتونو ترمیاز ایډیولوژیک اړیکې دی یادوي.
په پایله کې مناسبه ده دا ټکی هم یاد کړو چې ملګری ملتونو په 2011 کال کې د سوداګرۍ او بشري حقوقو په اړه په خپلو لارښوونکو اصولو کې خپل معیارونه خپاره کړل چې پکې شرکتونه د دې مسؤلیت لري چې د بشري حقوقو د نه نقض کولو لپاره د خپلې دندې ترسره کولو او د خپلو سوداګریزو فعالیتونو د زیانمنو اغیزو د حل لپاره اقدام وکړي. خو اوس په څرګنده توګه لیدل کیږي چې شرکتونه دې موضوع ته پاملرنه نه کوي او د اسرایلو سره د صهیونیستي رژیم د ناوړه اهدافو او په غزه کې د نسل وژنې د پرمختګ لپاره خپله همکاري جاری ساتي.
درنو محترم اوریدونکو، د هر تخریبي عملیاتو او هر جنایت تر شا د امزاګانو، تړونونو او د پرزو او تیلو د انتقال یو سلسله هم شته، یو سلسله چې باید په دقت، زړورتیا او په لوړ غږ افشا شي. د نن ورځې پروګرام زموږ هڅه دا وه چې د اقتصاد او جنایت ترمنځ یوه تیاره حلقه افشا کړو، هغه حلقه چې پکې یو بولډوزر په یو خاموش خو مرګونې وسله بدلیږي او هغه اقتصاد چې باید د ژوند په خدمت کې وي، د جنایتکارانو په خدمت او د یو ملت د ژوند له منځه وړلو لپاره دی.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ دا ځانګړې وینا په همدې ځای کې پای ته رسی. نو له تاسو هم په نړۍ مننې سره چې د دې پروګرام د اوریدو لپاره مو زمونږ ملتیا وکړه. د صلح او آرامښت په هیله په سپېڅلې څښتن تعالی مو سپارو. رب مو مل شه.